احمد شیبر یم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوبی. السلام علیکم. پروژه کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو کچا لوړه شوې. په هلمند کې له ادا سره سم پر افغان پولیسو بمباری شوې او جرمني ژمنه کړې چې د افغانانو ترمن د سولې د خبرو په برخه کې به اسانتیاوي راولي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انڅخه.
په هلمند کې چارواکي وایي د نهر سراج ولسوالۍ کې د یو شمیر پولیسو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د تاجکستان ولسمشر وایي اتیا افغان بندیان به زر افغانستان ته واستول شي او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي نوې ډلې به د افغانستان د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په هلمند کې چارواکي وایي د نهر سراج ولسوالۍ کې د یو شمیر پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې روانې دي. د هلمند د والي ویاند عمر زواک نن ازادۍ راډیو ته وویل لومړني معلومات ښیي چې د 601 نمبر لوی لارې د پولیسو د قمندان حاجي ګران په شمول 8 تنه نور پولیس سرتیري د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. پیښه کې 12 نور ټپیان دي. د ځینو رپورټونو له مخې د وژل شوو پولیسو شمیر تر دې زیات دی. تیره شپه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه او نهر سراج ترمنځ ښار ته په نږدې سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ. د چارواکو په وینا د لویې لارې د پولیسو قمندان ورسره یو شمېر ملي پولیس د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ سره یو ځای د جنگ سیمې ته رسېدلي وو چې وروسته دغه مرګ ژوبله وختي. ځینې سرچینې وایي د لویې لارې د پولیسو د کنډک قمندان او د هغه د ارکان رئیس د طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي، خو عمر زواک وایي د پیښې د څېړنې لپاره هیئت ټاکل شوی دی.
وست په لټنې روان دي د یو موضوع د فارای حد تاکل څو دې تر څو دقیقہ معلومه شي چې دا مرغوبله چې یو څه ملي پولیسو ته چې دا د مخامخ جګړې د هوایي برید دی، خو د ډیر استعمال د سره چلته وایي د تر سره سوي دی او هوایي برید کې دوی اشاره تر کړې ده.
دا زواک په وینا تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د زواک په وینا تر د زواک په وینا د زواک په وینا په دې برید کې د طالبانو یو شمیر وسلوال هم وشل شوی، خو دقیق شمیر یې یاد نه کړ. تر اوسه پورې د بهرنیو ځواکونو لخوا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د بغلان ولایت په دې سلا او خوست فرنګ ولسوالیو کې سیلابونو له کبله شل کورونه تخریب شوي. دغه سیلابونه چې د پنځشنبې په شپه راغلي په سلګونو جریبه کرنیز مځکه یې زیانمنه کړي او په لسګونو څاروي یې مړه کړي. د بغلان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر مجیب الرحمن بهین وایي چې دغه سیلابونو چاته د سر زیان نه دی اړولی. د تاجکستان ولسمشر وایي اتیا افغان بندیان به زر افغانستان ته واستول شي. امام علي رحمان دا خبره پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په لیدنه کې وکړه. ویل کېږي چې افغان لوري تاجکستان څخه افغانستان ته د دې بندیانو د انتقال غوښتنه کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویل چې په دې لیدنه کې پر امنیتي، اقتصادي او انکشافي پروژو هم بحث شوی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دا مهال څومره افغانان په تاجکستان کې بندیان دي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نوې ډلې به د افغانستان د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. سوشما سواراج دا خبره نن د افغانستان د سولې د دارالانشا د رئیس عمر داودزی سره په لیدنه کې کړې. د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دواړو خواوو د افغانستان د سولې په تړاو پر سیمه ییز اجماع خبرې کړي.
دواړو لورو په افغان سولې او د دې سولې لپاره په سیمه ییز اجماع خبرې اترې وو. هندي چارواکو د افغانانو په مالکیت د سولې د خبرو اترو څخه ملاتړ اعلان کړ او په دې برخه کې د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ.
خغله د وزیر پرون د هند ملي امنیت له سلاکار جی دوال سره هم د افغانستان د سولې پر بهیر غږېدل دی. سپینه ماڼۍ د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي دي. تر دې مخکې شکایت شوی و چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د کانګرس د استازو له جرګې سره معلومات نه شریکېږي. د کانګرس د استازو د جرګې له 8 کسیز ډلې سره چې څلور تنه ډیموکراټان او څلور جمهوري غوښتونکي و، دغه معلومات چې تر حد زیات پټ استخباراتي اطلاعات ګڼل شوي پرون شریک کړای شول. د امریکایي رسنیو د ځینو سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې په پام کې ده د کانګرس د مشرانو او د استازو جرګې ټولو غړو ته راتلونکي اونۍ دغه معلومات ورکړي کړل شي. بلخو د امریکا د حکومت و وزیر ویل اهم احتمال شته چې ترکیه خایي د روسیې د مسایلو دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي. له مسکوا د دې دفاعي سیستم د رانیولو موافقه واشنگټن او د ناټو ګڼ متحدان په غوسه کړي دي. د امریکا د هوایي ځواک له وزیر هیدر ویلسن چې کله پوښتنه وشوه چې آیا امکان لري چې انقره به د مسایلو د 300 دفاعي سیستم له رانیولو په شاشي او په دې اړه خپل نظر بدل کړي. میرمن ویلسن ویل چې هو دا احتمال شته. د هغې په وینا په دې برخه کې ډیپلوماټان خپل کار ته دوام ورکوي. او د اوکراین د واکمن پارلماني ائتلاف وروسته لاغه مات شو چې د خلکو د جبهې ګوند له دې ائتلاف ووت. د خبره د اوکراین د پارلمان مشر اندري پاروبي کړې ده. د جمعې په ورځ د اعلان وروسته لاغه وشو چې د خلکو د جبهې په نوم د ګوند مشر ماکسیم بوربک چې په پارلمان کې دویم لوی ګوند دی د اروپایي اوکراین په نوم له واکمن ائتلاف څخه د وتلو اعلان وکړ. دا کار په اوکراین کې د نوي ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د لوړې له مراسمو څو ورځې مخکې کیږي. د اوکراین د اساسي قانون له مخې د دې هیواد پارلمان اوس دېرش ورځې وخت لري چې نوی ائتلاف ولکړي. که نوی ائتلاف جوړ نشي ولسمشر حق لري چې وسنی پارلمان لغوه کړي او تر وخت مخکې د پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړي. د اوکراین د انتخاباتو د مهالویش لمخ په دې هیواد کې راتلونکي پارلماني انتخابات د اکتوبر په 20مه ترسره کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنی وی په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې پروژه کې ملکی تلفات زیات شوې.
یو څلور شپږ کسان شهیدان شوې دي او یو څلور اتیا کسان هم زخمیان دي.
په هلمند کې د سیمه ایزو حکومتي چارواکو په وینا له ادعا سره سم هوایي برید پولیس وشلې. د ولسمشر غنی مرستیال ویاند مو د جرمني له نوې اشمنې خبروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د المان ځنګړي استازي د بین الافغاني ډیالوګ د اسانچاو برابرولو په برخه کې د خپل هیواد د چمتووالي خبر ورکړ.
د پاکستان په 2 کلن تاریخ کې کله هم روپی د ډالر په وړاندې دومره نه ورټیټه شوی لکه اوس ټیټه شوی. نو بیا هم ولې یو شمېر افغانان د افغاني پرځای پر پاکستاني روپیو راکړه ورکړه کوي؟
دولت پر پسیحات تاجرینه اکلو دولت او احل پاندیانه اکلو مگر خلق داشی و نپریدی دوی پا دیخ پدا گتا و تاوان باندی شاید پوی نشی.
د افغانستان د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روژې میاشتې له پیل نه نږدې 300 ملکیانو ته مرجوب لا وشتېده. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن په کابل کې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د دغه شمیر مرجوب لید اوشتو علتونه د سړک د غاړې ماینونه او هوایی بمباری دي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
په افغانستان کې د روژې په میاشت کې د ملي او نړیوال بنسټونو د اوربند غوښتنې سره سره بیا هم په دغه میاشت کې لسګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روژې میاشتې له پیل نه تر دې دمه د ټول هیواد په کچه نږدې 300 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د روژې له پیل سره د ملکي تلفاتو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. تقریبا په همدغه یولسو ورځو کې زیات کم د 280 په شاوخوا کې ملکي تلفات موږ ثبت کړي دي. په دې کې یو سل شپږ کسان شهیدان شوي دي او یو سل اتیا کسان هم زخمیان دي. دا هغه تلفات دي چې د سړک غاړې ماین او هوایي بمبار له وجې اوښتي.
د ښاغلي تسل په خبره د یادو شمیرو ډیری تلفات په ننګرهار، غزنی او میدان وردګو کې اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشتې په درېمه په کابل کې په یوې بهرنۍ خیریه مؤسسې یعنی کاونټر پارټ د طالبان لولوري انتحاري حمله وشوه چې د کورنیو چارو وزارت په خبره په دغه حمله کې د 15 پولیسو په ګډون 9 کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. تر هغې وروسته د تېرې دوشنبه په ماښام یعنی د روژې میاشتې په اتمه د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د پولیسو د پلټنې یوه مرکز ته څیرمه 4 چاودنې وشوې چې له امله یې 4 ملکي کسان مړه او 40 نور ټپیان شول. همداراز د غزنی او میدان وردګو ولایتونو د مسؤلینو په خبره د همدې میاشتې په لړ کې د هوایي بمباریو له امله دغو ولایتونو کې لسګونو کسان ته مرګ ژوبله اوښتي ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره لدی چې د ملکیانو مرګ ژوبله نه ردوي خو وایي چې په خپلو ټولو عملیاتو کې تر ډیره بریده د ملکي وګړو ژوند او خوندیتوب ته پاملرنه کوي. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دفاعي امنیتي ځواکونو دنده اساسي توګه د هیوادوالو ساتل دي، دا نه چې د هیوادوالو وژل دي. موږ خپل په ټولو عملیاتونو کې تل دا هڅه کوو چې تر اخرین حده پورې چې د هیوادوالو ژوند وژغورل شي. اما بیا هم دا موږ نه دو جګړه کله ناکله داسې پیښې صورت ونیسي په دومره کچه نه ده چې هغه
خغلی تسل دا هم وایي چې د جګړې دواړه لوري دی د جګړې اصول په پام کې وساتي تر څو ملکیانو ته مرجوب له وانه وړي او دا کچه نوره لوړه نه شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو.
نوم قدرت الله د کابل خار اوسیدونکو ملکی تلفات ده او که نظامی تلفات ده دواړه خواته موږ دردیږو. که په طالبانو په سب کې هم کس مړ کیږي هم افغان دی، که دی خو مړ کیږي هم افغان دی، باید ونه شي. باید موږ یو انګیزه پیدا کړو، یو مفکوره داسې پیدا کړو چې زموږ دغه وینې ولې تویږي، د پردیو په خبرو باندې ونه شو. ځکه قرآن عظیم شان کې الله پاک ویلی ده چې ټول مؤمنان سره ورونه دي، نو بیا ولې خپل منځ کې سره جنګ کوو؟ په هر کور کې ویر دی، په هر کور کې ماتم دی. روژه معلوم نه ده، اختر معلوم نه ده، خلک د اختر مونځ خوشحالي کوي، د خلکو کالي د خیاط سره پاتې کیږي او دلته کس په شهادت رسیږي، د خلکو میوه د کور د اختر میوه، د روژې د روژه ماته میوه په کور کې پاتې کیږي، هغه وژل کیږي.
نوم یې حجلا ده. د وطن دښمنان بالخصوص القاعده یا طالبان نه غواړي چې موږ تاسو آرامه پاتې شو او موږ تاسو شهیدانو چې جلال آباد کې مو څلورویشت کسان تلفات ورکړل هغه ټول ملکیان ول. نو د دې نه ښکاري چې د هغوی جنګ د اسلام سره ده، د هغوی جنګ د وطن سره ده، د هغوی جنګ د دولت سره نه ده.
سید نسی خبرې کوم. د منګ غواړو چې دغه تلفات چې ډیر شوی دي دا باید ختم شي یا صلح راشي. من ډیر انتظار وکړو او ډیر تمه لرو چې صلح راشي. لکه چې پرون جلال آباد کې دغه واقع وشو، همچنان د لمان سرک کې وشو، منګ هم غواړو چې بس شي.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اورېدې. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې په دوهمه نیمایي کې یعنې له څلور نیمو بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې هم ستاسو په ژغ یو شمېر ثبت شوي پیغامونه خپرو.
ازادي راډیو لوونه ترو
لو تر وو په منځني سپد دوله شپږ نیوی په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د هلمند د والي ویان تایید کړه چې په یوه احتمالي هوایي برید کې تیر شپه لشکرګاه ته نږدې اته پولیس وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه د جګړم شوي د وای برید شوې ده. د ځینو معلوماتو په اساس باندې چلته د مرګ ژوبله د وای برید لکه به تر شوي ده. اوس پلټنې روانې دي د یو موضوع لپاره حد ټاکل شوی دی تر څو دقیقه معلومه شي چې دغه مرغوبله چې اوښت ملي پولیسو ته چې دا د مخامخ جګړې د هوایي برید دی، خو د ډېر احتمال دا سره دی چې هلته هوایي برید ترسره شوی دی او په هوایي برید کې دوی فشاره ترې لیدلی مرغوبله.
د دې پېښې په اړه نور معلومات په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای څخه اخلو.
د برای ماښام د پېښې تر رامنځته کېدو وروسته یله د نن یو ورس بجو پر مروت باندې دلو چې د هلمند والی د ویان د خلې یاد هلمند شاعر خلې پرسمی ډول تلپات پیدا کو. دا غر کم چې عمر ځواک قران د کرن دا 13 شپه نصرت رہی د کورنیچر وزارت ویان هم وړاندې کړو. اما ما د وخت د هلمند ولایت شورا د رئیس عطا الله افغان سره خبري وکړه. هغه ول چې د دې پیښه کې ولس پولیس د جګران په شمول چې د کنډک کمانډان دی د شپاسو یو نمبر سړک او د د رسرکان په شمول ولس پولیس وجلتوی دي چې ګان شمیر افسران دي.
هم دا خبره چې تاسو د ولایتي شورا د مشر په وینا وکړه د عطا الله افغان د اسوسییټډ پریس اژانس ته هم دا خبره کړې ده. خو دا ویلې دي چې د ولسو وشتل شوی پولیسو ترڅنګ څوارلس سنه نور ټپیان شوی هم دي. دا خبره هم دوی تاسو ته کړې ده؟
بله بله. و دوی چې څوارلس دي او ولس وجلتوی دي. دا څنګه مشته د ښکاسو د میزنسي سرچینه چې نه ورسنه ول کې ول چې دوی ته دوه ټپیان ورور سوي دي او دوه جسدونه دي چې په جسدونه کې یو د شهرا د کندک د کمانډان اجګران جسد هم دي.
په دقیق ډول دا پیښه په کومه سیمه کې شوې ده؟
دا د لشکرګاه شهر او د نهرسراج ولسوالۍ ترمنز دایل امنیتی کمربند دی. د ټانکۍ په نوم یو پوسټه چې راځي او ځینې اوري د نارسات مربوطات کې غوښیږي. د ټانکۍ په نوم یو پوسټه چې ډېر خطرناک پوسټه ده. معمولا پر کشمکشونه ډیر وی کله پر خپل بیرغ پورته کوي ک وسلوال طالبان. اصلي پیښه دا سویل چې په دغه مربوطات کې تیر شپه د شهرا د کندک کمانډان او سره نور ملګری ملمانه و کله چې د ملمستیا خوري پولیس تامر کې وشتاسلار کې د ټانکۍ د سره د طالبانو د غټ بیرغ راښته کوي چې تازه درول شوی و. دغه سیمه حرکت کوي په پولیس باندې د منچ او د نکیږي دوه نفر ته پیانیږي ورسته جګړه رامنځته کیږي د بهرنیو ځواکونو څخه د دغه ډلې نه چې حالت د شارا کمانډان بیل دي چې ملي امنیت ته غوښتي په جریان کې واچوي کومه کوستل کیږي وي تیاری د سیسته د دې تشخیص ورته سختیږي په پولیسو او طالبان چې چون ډیر نږدې دي سره په دې سیمه بمونه اچوي چې د ګډو ځواکونو ته په خاص ډول پولیس ته پکې مارکیټ بلاوري اصلي داستان د کیسې دغه ډول دی
له الیاس دې څخه په مننې واموریدل چې د شپږ سوه یو نمبر شهر قومندان حاجی ګران په شمول اته پولیس تیر شپه لشکرګاه ته چیرمه وشل شوې دي. بیا هم یوه امنیتي مسله راخلو. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د محمد اغي ولسوالي په جنوب سیمو کې د کابل لوګر د لوی لارې د امنیت لپاره یو شمیر نوې امنیتي پوستې جوړې کړې او په هغه سیمو کې هم عملیات روان دي چې په خپله کې د وسلوالو مخالفانو فعالیت څناسه ډېر وو. له امنیتي پوستو سره یو شمیر کسانو مخالفت هم کړی. داسې ویل دي چې ډېرې امنیتي پوستې مؤثر نه دي. نجیب الله الخیل له نور تفصیل سره.
په تیرو دوو کلونو کې د لوګر د نورو سیمو سربیره د کابل لوګر لوی لار چې د محمد اغي له ولسوالۍ تیر شوی هغه کې هم د ناامنۍ پیښې رامنځته کړي او دولتي کارکونکو ته پرې تګ او راتګ ستونزمن وو. اوس د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د یاد لارې د امن کولو په موخه د محمد اغي ولسوالۍ په ځینو سیمو کې عملیات ترسره کړي او د لارې د دایمي امنیت لپاره یو شمېر امنیتي پوستې هم جوړې کړې دي. د پنځمې په ورځ د لوګر سرپرست امنیت قمندان رحم خدا مخلص آزادۍ راډیو ته ویل
تر سای سرخاو
مخکې د سرخاب او د دولت دښته هغه سیمه وي چې مخالفینو تل له وسیمو محمد اغي ولسوالۍ او د کابل لوګر لارې ته وخت متوجه کړو او هلته د بیا رغونې چارې هم ځنډېدلې وي. موږ هلته ګډ عملیات ترتیب کړل چې اوس هم په هغه سیمه کې روان دي. د لوګر سرپرست امنیت قمندان زیاتوي دوی د ټولو ناامنو سیمو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي برنامې لري. د عملیاتي قطعې قمندان سردار محمد هم وایي چې په وروستیو دوه درې میاشتو کې په هغو سیمو کې چې د دوی عملیات روان دي په امنیت کې خوالی راغلی دی. یو تن سرتیری محمد ظریف چې په دې عملیاتو کې برخه لري هغه هم وایي
عملیاتونه جریان لري او ښه د سوالونو لري په ساته د لوګر کې. موږ د څو ورځې کېږي چې د مرکز بابوس او پوراک او کجي دغه حالاتو کې موږ عملیات لوبده دغه داسې ټول پاک صفضل خدای دې چې کوم مشکل دغه ساحو کې نشته.
که څه هم لوګر کې ځایي اوسیدونکي په محمد اغي ولسوالۍ کې عملیات او د پوستو جوړول ګټور بولي خو وایي د مرکز پلی علم امنیت ته هم باید پام وشي ځکه اوس هر شپه طالبان د خار په شاوخوا پوستو بریدونه کوي او خلک د ډزو غږونه اوري. قومي مشر سید فرهاد کاظمي بیا وایي په لوګر کې پوستې بیخي زیاتې شوې دي. افغان ځواکونه د پوستو پر ځای ریزرف پوځي قطعي جوړي کی.
موږ دا وایو چې دوی دغه ډېر د پوستونه دوی د راټول کی په لوګر کې ټول پوستا سوي دي. نو د پوستا ډېر د امنیت له نگاهه دونه ګټه نه کوي. دوی د یو قطعه منتظره را جوړه کی شپه د غشت گزار وکي او چیرته چې جنگ کې ګل تک په ډېر سرعت باندې ورسي نو وزنې مشکل ستونزې هم دغه ده چې دوی باید ریزرف را جوړ کی چې کوم ځای باندې جنگ یا فشار راځي چالته کې دوی د مرسته ورسي یا کومک وکي.
د لوګر امنیتي چارواکي داسې مهال د یاد ولایت په ځینو ناامنو سیمو په ځانګړي ډول د کابل لوګر د لارې په اوږدو کې د دوامداره چانیزو عملیاتو او د اړتیا په ځایونو کې د دایمي پوستو او پوځي بیزونو د جوړولو خبره کوي چې د یاد ولایت په خروار، څرخ، برکی برک او مرکز پری علم کې هم وخت ناوخت د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې رامنځته کیږي. د خلکو غوښتنه دا ده چې د لوګر د امنیت لپاره د تدابیر لدی هم زیاد شي.
جنگ دولک سوله
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
جرمنی غواړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې اسانتیاوي رامنځته کړي. د ولسمشۍ ماڼۍ مرستیال ویاندي دوراني وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل له ولسمشر اشرف غني سره په لیدنه کې د بین الافغاني خبرو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې ژمنه کړې ده. نور له کابل د فیروزي عزیزي پراپور کې
له قطر، سعودي عربستان، عربي امارات، روسیه او یو شمېر نور هیوادونو وروسته جرمني هم د افغانستان د سولې لپاره د همکاري چټر ووه. د افغانستان د ولسمشرۍ مړې مرستیالي بیان دی دوراني وزیري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پورسل ولسمشر ته د بین الافغاني خبرو قربتوب ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې ډاډ ورکړی دی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د المان ځانګړي استازي د بین الافغاني ډیالوګ د اسانتیاو برابرولو په برخه کې د خپل هیواد د چمتووالي خبر ورکړ او زیاته کړه المان د سولې پروسه کې د افغانستان خلکو او حکومت سره به هر ډول همکاري ته چمتو وي.
اغلی دورانی دا هم وای چې ولسمشر غنی د جرمنی د استازي لدغه خبري هرکلای کړای او هیلمندی خودلی چې د سولې لپاره وسنې رواني خبري به مثبت پایلې ولري. د نوموړي خبره ولسمشر غنی نه یوازې د جرمنی د هر هغه هیواد له هغه اقدام او همکاري هرکلای کوي چې وکړای شي د افغانستان د پایدار سولې لامل وګرځي. لا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم جرمنی له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړيدي. همدارس د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی هم د خپل هڅو په لړ کې جرمني ته سفر کړی وو او هلته یې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې جرمني په افغانستان کې د سولې د خبرو په برخه کې ښه رول درلودلی شي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
جرمني په سولې کې ډېر مهم رول ادا کولای شي او دا په دوه دریو لحاظ باندې. یو دا چې د امریکا سره خرابې تلل، دویم دا چې طالبان د جرمني د موقف په اړه باندې سخت ملاحظین لري، او دریم دا چې د افغانستان حکومت سره په یو پیج باندې په یو صفه باندې هغه هیواد کې دیشي چې سره په حساب کول شي او ملموس نتایج بوله.
ښاغلی خادم دا هم وایي چې جرمني ځواکونه د تیرو اتلس کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه کې زیات خیل نه وو، نو کولای شي طالبانو ته د بین الافغاني خبرو لپاره د مذاکراتو میز ته دراوستو قناعت ورکړي.
په پاکستان کې نن یو ډالر په نږدې 1.5 روپۍ تبادله شو. د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې ملي پیسې دومره رالوي شي، خو په داسې حال کې چې د پاکستاني روپۍ د ارزښت د ټیټېدو بهیر له نږدې یو کال راهیسې پیل شوی، ولې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک پور کلدارو راکړه ورکړه کوي؟ احمد تکل په دې ارتباط د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیال خانجان الکوزی نظر پوښتلی. ښاغلی الکوزی د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولې خلک د پاکستاني روپۍ پر ځای د ملي پیسو یا افغاني کارولو ته زړه نه شکوي.
دغه لوی پکتیا کې یو امدارنګ په لوی قندار او لوی مشرقي کې 50% پورې خلک مکمل خپل سرمایه او خپل کاروبار عادي سرمایه یا عادي غریب مزدور دې کار څوک دې هغه تاوان کوي. یعنی په سلو کې 50% پورې چېرته زمونږ دوران د جلال آباد په ښار کې په نورمال شکل د غریبانانو د ورځې پرځان 100 میلیونه کالداری نه په 100 میلیونه کالداری کې 50 میلیونه کالداری دوی تاوان کوي. دویمه خبره داسې ده چې مونږ ډېر زیات تجارت هم وابسته دی پاکستان پورې، ډېر کاروبار د پاکستان سره، خصوصا دغه سرحدي ولایتونه ډېر کاروبار د پاکستان سره کوي. هر څه په کالدارو خرڅوي او راکړه ورکړه په کالدارو کوي.
مګر الکوزای صاحب، د خو ډیره ساده محاسبه ده. زه په جب کې کلدار لرم او ګورم چې د پاکستانی روپی ارزښت راټیټ شوی، نور ذاتی نه کوم په غبانې معاملات زم، ټول خپلې معاملې په افغانۍ باندې تنظیموم او کله چې کلدارو ته ضرورت پیدا کوم زم په بازار کې اخلم. خلک ولې دا کار نه کوي؟
نو دا خلک په دې باندې کپویږي چې تاوان کوي، خو نه کوي. دا کار دولت پر پسیحات تجربه کړ، دولت ته وحل پاندیان کړ، د خلکو نه پیسې واغستلې، بانکونو ته پیسې تحویل کړلې، مګر خلک دا شی ونه پریږي. دا وابسته ټوب دې متاسفانه دوی په دې خبره ګټاو تاوان باندې شاید پوی نشي. اما دا صحیح ده چې ستاسو تحلیل درست دی چې دا نقص کوي، مګر په افغانۍ باندې متاسفانه په دغه ولایتونو کې ډېر زیات اعتماد نشته، ځکه چې دوی داسې وایي دا کاذب حالت دی.
مګر عملا په وروستیو څو کلونو کې ثابته شو چې افغانۍ تر پاکستاني روپۍ نه ډېره باثباته ده.
او هغه کومکونه دي د افغانۍ باثباته ول دا نه دي چې موږ صادرات لرو، هغه دا دی چې دلته فقط ډالر پمپ کیږي ښار ته، بازار ته، او بیرته راټولیږي افغانۍ. د افغانستان بانک دا یو توازن باندې ساتي. اما دا نو صنعت اقتصاد ته ډیر زیات نقص رسي او خلک هم ډیر زیات په تاوان کې دي.
په عمومي ډول د افغانستان شرایط ته په پام سره د بهرنیو اسارو چلند په بازارونو کې د هیواد د اقتصاد په ګټه دی که په تاوان؟
خپل کرنسی چلول په هیواد کې دا د ثبات معنا ورکوي، دا ملي هویت ته هم ارزښت ورکوي او هم زمونږ لپاره ښه ده، زمونږ د اقتصاد لپاره هم ښه ده، اقتصادي رشد لپاره هم ښه ده. مګر تاسو وینئ چې د افغانستان شرایط بحراني شرایط دي، جنګي شرایط دي، او دې کې د خارجي مداخلو، داخلي عواملو او منطقوي عواملو تاثیرات هم شته دي چې د داود خان او ظاهر خان یا تیرشه د مجاهدینو د دولت نه مخکې په هیڅ صورت زمونږ مارکیټ د همسایګانو د مستقیم تاثیر لاندې نه و. اوس مستقیم تاثیر لاندې دی، دوی د زمونږ مارکیټ، دوی داسې لوکل مارکیټ دی، یعنی د خپل مارکیټ په حیث باندې بولي. که په ایران باندې کوم تاجرات راځي، تومن خرابېږي یا کالدار دې کې مشکلات راځي، دا ټول هغه څه دي چې مستقیما که د هغوی په مارکیټ منفي تاثیر کوي، زمونږ په مارکیټ باندې هم منفي تاثیر یې کړی دی.
خان جان الکوزی وویل د افغانانو اقتصاد د ګاونډیو له اقتصاد سره یو ډول غوټه شوی دی. ایران پر چین او روسیې ژغ کړی دی چې د 2015 کال د اټومي موافقې د ساتلو لپاره دې جدي ګامونه واخلي. بل لور ته سپینه ماڼۍ وایي د کانګرس د غړیو له یوې 8 کسیزې ډلې سره یې د ایران په اړه د پلانونو محرم جزئیات شریک کړي. رضوان مراد راپور لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي که نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول چین او روسیه غواړي چې د 2015 کال اټومي موافقه ماته نه شي، نو د ساتلو لپاره باید کلک ګامونه واخلي. ظریف چې چین ته تللی دی، د جمعې په ورځ په بیجنګ کې وویل د تهران او امریکا ترمنځ د شخړې د زیاتېدو له امله په سیمه کې وضعیت خطرناک حالت ته رسېدلی دی. نوموړي وویل نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې د دې شخړې په اړه یوازې بیانونه ورکړي دي او عملي اقدامات یې نه دي کړي. جواد ظریف تېره اونۍ ویلي چې د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه یوازې چین او روسیې د تهران ملاتړ کړی دی او د دې موافقې نور اړخونه له ایران سره نه دي درېدلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر بیجنګ مخکې له هند، جاپان او ترکمنستان نه هم کتنه وکړه. په همدې حال کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک مرستیال قومندان ویلي چې حتی د دوی لنډ واټن ویشتونکي میزایل په اسانۍ سره په خلیج کې امریکایي کشتۍ په نښه کولی شي. جنرال صالح جاوکار د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس ته ویلي چې متحده ایالات د بلې جګړې د کولو توان نه لري. بل لور ته سپینه ماڼۍ وایي د پنجشنبه په ورځ د کانګرس د دواړو جرګو د مشرانو په ګډون د کانګرس له 8 کسیزې ډلې سره د ایران په اړه د تګلارې او پلانونو محرم جزئیات شریک کړل. د امریکا کانګرس ټینګار کړی دی چې سپینه ماڼۍ نشي کولی د کانګرس له موافقې او تمویل پرته په منځني ختیځ کې په جګړه کې ښکیل شي. امریکا په دې وروستیو کې د هغه څه پر وړاندې د مقابلې لپاره چې د ایران لخوا جدي ګواښ بلل شوی دی په خلیج کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی.
یوه مجسمه په لسکونو میلیونو ډالرو خرڅ شوه. دا څرنګه مجسمه ده؟ چا جوړه کړې؟ له عصمت څاروانه یې اورو.
د یوه امریکایي په لاس جوړه شوې مجسمه په 1.5 میلیون ډالر وپلورل شوه. تر دې وړاندې د کوم ژوندي مجسمه جوړونکي کوم اثر دومره ګران نه و پلورل شوی. دا مجسمه جیف کونز جوړه کړې ده. د نیویارک د کریستی د لیلامونو په مرکز کې د دې مجسمې چې د دوشنبه په ورځ یعنی د می په 14مه وپلورل شوه، لومړنۍ بیه 60 میلیون ډالر اټکل شوې وه، خو څو برابره ګرانه وپلورل شوه. دا مجسمه چې رابرټ نومول شوې او د 20مې پېړۍ د هنر یو شاهکار ګڼل کېږي، په 1968 میلادي کال کې بشپړه شوې ده. جیف کونز له زنګ نه وهونکي پولاد څخه د یوه سوی چې ګازره خوري مجسمه جوړه کړې ده، او دا مجسمه 104 سانتي متره لوړوالی لري. تر دې پخوا د برټانیې انځورګر داوید هاکنی انځور پول ویت ټو فیګرز چې په 1922 میلادي کال کې کښل شوې وه، تر ټولو په لوړه بیه پلورل شوې وه. د ده په لاس کښل شوی انځور چې د یوه ژوندي انځورګر تر ټولو په ګرانه بیه د پلورل شوي انځور ریکارډ جوړ کړ، د 2018 میلادي کال په نومبر کې په 2.3 میلیونه ډالر وپلورل شو. خو د امریکایي هنرمند جیف کونز یو بل اثر چې بالون داغ نومېده په 2013 میلادي کال په 85 میلیونه او 40 لک ډالر پلورل شوی و.
د افغان بیسیم شرکت لاله ازادي رډو ته ساسو څوره رسیدلې سمې سونه هم ماسله زابل لیکي پروژه کې باید سوله وشي. حنفی له بولان لیکي ډیر به خوشاله شم چې واورم په افغانستان کې سوله ټینګه شوې ده. نقیب الله اسکزی لیکي په افغانستان کې به ډیر ژر سوله وشي ځکه امریکا غواړي چې ایران ته مخه کړي. یو شمیر نورو اوریدونکو هم اسمسونه راستولی دي. عبدالرحمن پر استولی اسمس کې لیکلي دي پروژې کې چې دومره تلفات زیات شوي دي علت یې طالبان دي ځکه چې دوی اوربند نه کوي. او عبیدالله پر استولی اسمس کې لیکلي دي حکومت او طالبان باید اوربند وکړي تر څو د افغانانو د وینې د تویدو مخه ونیول شي. لنډ خبرونه لرو له اجمل انتخه اور.
په هلمند کې چارواکي وایي د نهر سراج ولسوالۍ کې د یو شمیر پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي. د هلمند والی ویان دو مرزواک نن ازادي راډیو ته ویل لومړني معلومات ښیي چې د شپږ سوه یو نمبر لوی لارې د پولیسو قمندان حاجي ګران د اتو نورو پولیسو سره د بهرنیو ځواکونو په یو برید کې وژل شوی. پیښه کې اوولس نور پولیس سرتیري ټپیان دي. په ځینو رسنیو کې دا شمیر زیات ښودل شوی. د تاجکستان ولسمشر وایي اتیا افغان بندیان به زر افغانستان ته واستول شي. امام علي رحمان دا خبر پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په لیدنه کې کړې ده. د بغلان ولایت په د سلاو خوستو فرنګ ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله شل کورونه تخریب شوي، په زرګونو جریبه مځکې ویجاړې شوي او لسګونه څاروي وژل شوي. سپینه مانی وایي د کانګرس له ځینو مشخصو مشرانو سره یې د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي. دا کانګرس د اساسو جرګې له اته کسیزې ډلې سره چې څلور تنه ډیموکراټان او څلور جمهوري غوښتونکي و دغه معلومات چې تر حد زیات پټ استخباراتي اطلاعات ګڼل شوي پرون شریک کړای شول. افغان حکومت وایي د جرمني د سولې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې چمتووالی ښوولی. او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نوې ډلې به د افغانستان د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
وړاندې به واورئ چې د نورستان په دریو ولسوالیو کې د قومي مشرانو په منځګړیتوب طالبانو روغتیایي مرکزونه پرانیستي دي، خو مخکې تر دې چې د راپور ته مخه کړو تخار ته مخه کوو. د تخار ولایت د فرخار ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د دغې ولسوالۍ په روغتونو او روغتیایي مرکزونو کې له ناروغانو سره دوه ګونی چلند کېږي. که څوک رشوت ورکړي یو ډول چلند کېږي ورسره، او که یې ور نه کړي بل ډول چلند. له سیمې زموږ همکار اجمل آریان راپور لري.
د تخار د فرخار ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د دغې ولسوالۍ په روغتونو او نورو روغتیایي مرکزونو کې د درملو نشتوالي له کبله شکایت کوي او زیاتوي چې له لرو پرتو سیمو څخه د درملنې په خاطر د دې ولسوالۍ روغتونو او روغتیایي مرکزونو ته راځي، خو د ډاکترانو له لورې ناروغانو ته جدي پاملرنه نه کېږي. مریم چې له درې کالو راهیسې د مورقي په ناروغۍ مبتلا ده، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که څوک له ځان سره ډاکترانو ته قیماق او نور خوراکي توکي د سوغات په توګه راوړي نو ډېر ژر منل کېږي. درې کاله کېږي چې زه د مورقي په ناروغۍ مبتلا شوی یم، خو هر کله روغتون ته راځم څوک راته توجه نه کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د فقر او غریبۍ له کبله د درملنې په خاطر دولتي روغتون ته مراجعه کوي، خو بیا دلته ورسره صحي کارکوونکي ناوړه چلند کوي. دیرش کلنی انسی چې خپل کوچنی زوی روغتون ته د درملنې په خاطر راوستای، په دې اړه وویل زوی مې ناروغ دی، روغتون ته مې راوستای، دلته په تمه یم، خو څوک راته دروازه نه خلاصوي. خو هغه شمېر کسان چې واسطې لري او سوغاتونه لري د هغوی درملنه کېږي، خو د خوارو او غریب پوښتنه څوک نه کوي. دوی دغه راز د فرخار ولسوالۍ په روغتونو او نورو روغتیایي مرکزونو کې د درملو او د مسلکي ډاکترانو نشتوالي له کبله شکایت کوي او زیاتوي چې ډیری وخت دوی د خپل ناروغان د تخار ښار ته انتقالوي. بلخوا د فرخار ولسوالۍ د روغتون او د روغتیایي مرکزونو مسؤول د خلکو دغه ادعاوې بې اساسه بولي او زیاتوي چې د دې ولسوالۍ په روغتون او 15 صحي کلینیکونو کې ټولو خلکو ته یو شانته روغتیایي خدمات وړاندې کېږي او هیڅوک حق نه لري چې له ناروغانو سره ناوړه چلند وکړي. د فرخار ولسوالۍ د روغتون او د نورو روغتیایي مرکزونو مشر اختر محمد عبرت په دې اړه وویل:
مرزا مشکلات شل حل مشان هم توقع مرزا که مراجعین میاد بسیار زیاد باشه. اونایی که مرزی وقت
دلته هر ورځ زیات شمیر ناروغان مراجعه کوي او د ټولو ناروغانو ستونزو ته رسیدنه کیږي، ناروغانو ته درمل ورکول کیږي او جدي ناروغان بستر کوو، خو د یو شمیر ناروغانو غوښتنې خورا لوړې وي، نو کله چې د هغوی غوښتنو ته رسیدنه ونه شي نو بیا شکایت کوي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د تخار ولایت د فرخار ولسوالۍ دا مهال یو دیرش بستریز روغتون او 15 روغتیایي کلینیکونه لري او هر ورځ د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ته یو شانته روغتیایي خدمات وړاندې کوي او برسیره پر دې اوس مهال د دې ولسوالۍ پر 50 بستریز روغتون هم کار جریان لري او په ګټې اخیستلو سره به یې د خلکو شته ستونزې هوارې شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
ل تخار نورستان ته مخه کوو. د نورستان د دریو لویدیځو ولسوالیو اوسیدونکي وایي د قومي مشرانو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو ته اجازه ورکړې چې روغتیایي مرکزونه پرانیزي او د ناروغانو درملنه وکړي. په دغه ولایت کې روغتیایي مرکزونه په وروستیو کې طالبانو تړلي وو. د موضوع د تفصیل لپاره نور جزئیات ته روح الانوري په راپور کې.
دو اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو کې کلینیکونه وتړل. قومي مشران وایي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو او د ډاکټرانو د نشتون په وجه څو تنه ناروغان مړه شول. اوس هم ډېر شمیر ناروغان د ډاکټرانو او درملو په تمه د ژوند شپې ورځې تیروي. د دواب ولسوالۍ په مرکزی روغتیایي مرکز کې په لسګونو قومي مشران د هغه ماشوم جنازې ته راټول شوي چې څوک د کلینیکونو د بندېدو او د ډاکټرانو د نشتوالي په وجه مړ شوی دی. دغه خلک د کلینیکونو پرانستل او د ډاکټرانو ورته غواړي. قومي مشر حاجی میراجان وایي:
نن دغه موجوده یو مرحوم سیلم جنازه هم دایې کرا د سینابغل د وجنم موشو ترانه مې راغلې. ډېر مریضان دي اندازې نه اخر چې په خلک ځای نشته دلته داخلا نشته دی کې موږ دغه تعجب پاتې یو.
قومي مشران وایي دوی اړ شول چې وسلوالو طالبانو پسې ورشي او د کلینیکونو د بیرته پرانستلو اجازه ترې واخلي. اوس هغوی اجازه ورکړي خو د ډاکټرانو درک نه لګیږي.
طالبانو له خوانه مشکل حل شوی دی، هغوی ورته اجازه ورکړې رہی چې قوم ورته تللی دی. طالبانو ته ویلی دی چې دا څنګه څنګه بند کړی دی، هغوی مشکل حل کړی دی. موږ نور څه چې هغه نه کوو. غوښتنه دا ده چې دلته ډاکټران موږ ته ولېږي، ریاست هغه کوي، کچنې هغه کوي، ډاکټران ولېږي. دلته مشکل زور نه لري
په نورستان کې. د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د ستونزې حل کولو هڅې پیل کړې. په دغو هڅو کې تر ډیره بریالي شوي هم دي، خو مشکل په بشپړ ډول نه دی حل شوی.
قومي مشرانو او مخورو سپینګیرو له طریقه موږ دغه موضوع د حل پر مخ روانه کړې ده. تر ډیره کچه په دې کې ناستې شوي دي. ولې تر اوسه پورې یو واضح نتیجه موږ ته لاسته نه ده راغلی چې موږ ته یو واضح پیغام راشي چې کلینیکونه خلاص شي. نو زمونږ ډاکټر صاحبان، نرسان او ټول صحي پرسونل د غوسم د انتظار په حالت کې دی چې د خپل هیوادوالو په خدمت کې حاضر شي. فقط منتظر دی ته یو چې څنګه حل شي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په نورستان کې د روغتي مرکزونو د تړلو او د بیرته پرانستلو په اړه څه نه دی ویلي. په لویدیز نورستان کې په داسې حال کې طالبانو کلینیکونه تړلي دي چې له څه مودې را په دې خوا د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې ډاکټرانو د ماشونو د کموالي او هغوی ته د امتیازاتو د نه ورکولو په غبرګون کې کاربندیز اعلان کړي چې په نورستان کې د طالبانو او په نورو ځایونو کې د ډاکټرانو لخوا د کلینیکونو بندولو خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
ازدی و اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هله ومني په دې هله چې جوړ روغ او رمټ وسې او روزه مو په خیر تیریږي. راځو بیا هم یوې بلې خبرونی ته. البته تاسو خپل خبرونه ده په دې کې موږ تاسو ستونزې راخلو له چارواکو سره شریکو. په دې خبرونه کې وار ورکو د کندهار ولایت چیرې چې زموږ ګرن هیوادوال له ځینو ستونزو سره مخامخ دي په بیلابیلو برخو کې. البته ما غوښتل چې په دې اونۍ کې د کندهار د والی سره ستاسو ستونزې شریکې کړم چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به د کندهار د والی حیات الله حیات سره ستاسو پوښتنې او ستاسو غوښتنې مطرح کړم. تاسو به یې واورئ او تر هغه وروسته که چیرې وخت و نو د نورو ولایتونو څخه به هم ستونزې راواخلو او دغسې د خپرونې د جوړښت سره سم موږ په هره اونۍ کې بیلابیل ولایتونه او بیلابیل موضوعات رااخلو او پر هغه باندې له چارواکو سره غږیږو. تر یوې لنډې وقفې وروسته پروګرام ته ځو.
آزادی او اوریدونکي پروګرام اوري.
د کندهار ول صاحب حیات الله حیات ډیر مننه کوم چې زموږ خبرونې ته حاضر سولې چې د کندهار ولایت د اوسیدونکو ستونزې ته جواب وایست. نو غواړم د یو اوریدونکي پیغام راوخلم چې د په کندهار ولایت کې د سړکونو څخه شکایت لري او د دوی یو ضروري غوښتنه ده و غوښتلې چې موږ باید تاسو ته دا پیغام ورسو. د دوی پیغام به تاسو ته در وورو.
بله السلام علیکم. دا هغه بل د کندهار ولایت د خچوي ولایت د د کلی څخه تر پټماس کېم ټول د تزمر لار باندې د مرکز څخه د کندهار د شار څخه د عادل اکبر ولسوالۍ پر حکومت هغه لار باندې کړه ده. دا هغه لار چې د دوی حکومت وایي چې دلته مینونه پر تمر وګړي نه پرځي چې بیا پر دې مینونه پټایږي ورور نه مینونه نه شته. دلته دې فقط پیسې غواړي چې کله خلک خانانې اغه خلګ ته لار لري لکه یا پته سی په نفر باندې 300 زر کالدار دي اخر او مر مسکنه خلک چې دا پته خبر سی سی نه او دی نه پرېږدي. نو موږ دا خوښ دي چې دا ازادي رادیو موږ څنګه هم دغه ول پوي تر واک پر ور سی سی وای چې دلته موږ نه دي په خانان خلګ نه پتا وی هغه ته مینو نه نه سی سیم نه او دا بل دې ورشه د خوراکي و چې د ډیر مرزي لامل اسنی مرزي او خوراکي حالته او پات لمنګر دی لار نه ودل کوله او بل څه زموږ خلک پات دي په شهر کې د نن پات دي.
بله ولی سب چون موضوع د سړکانو ده یو بل اوریدونکو هم د شکاپر بازار په سیمه کې دوی وستون زلري دغه مور چون دواړه سره مرتبط دي. بیا تاسو دواړه ته یو جواب وایست.
سلام علیکم. زه له لا پښتون د کندهار خبرې کوم. د شکاپر دروازې د سړکو باره کې ورور چې د شهروال صاحب سره خبره وکړي دا نن سار زرنج پکښ چې تاسو چې دا ځوان شمات څو پکښ دا ځوان دغه څه تاوان څوک کوي دا زرنج کومشور او کور مزدوري او فاری او غریانی کومشور چې سره وته په فاری چې دې د پښماتې چې مخ خو چې په خانه روان کی دا ورور سره سي په خوي چې موږ کسمې چې څړوي په کشته ده لای چې لکه بسته دریا وو په کښولا دې ورور دا ول زمونه پرې دا شروال ورور دا څو شروال دې دا کار کوي ورور چې دې جاګي جوړې دې دا کار کوي چې دې ورور پر باندې وزیر سره کیږي یا پر باندې ورور والي سره کیږي پر باندې ورور دایمه مې مخان جوړی دجاجی جوړی او دغه شکاپر دروازې یو یاد نور دوه شبر سره کښې ټوټه به پاتې ده جوړی دا ورور زموږ پایښت دی دا زموږ پیغام دی دا زموږ واز ورور ورسو دی باندې صاحب محترم پر واز صاحب چې دا زموږ مشکل دی ورور دا مشکل راغله فکر.
بلې ولې سه استاسو جواب غواړم د غوریدونکو په بلې
مانه ناول هغه ګل ورور چې خاطرې زول سوالې نه تماس نیول او د لارې بندیدو پروان یې امنیتي ملحوظ نه تقریبا 2 کیلومتر لار طالبانو بند کړې مې گزارې کړې ده. زه تقریبا 2 کیږي چې امنیتي ارګانونو ته موږ دفاع ورکړې د دې لارې د پاره موږ خپل پلان جوړ کړی تر څو عملیات سرته ورسو او دا لار خلاص شي د ټولو ولسونو په مخ باندې. په خاطر ایز ولسوالۍ کې تاسو معلومه یې چلته د شاهغان زیارت هم ده. موږ حتی غوښتل چې په نوي کال کې د کال د لومړۍ ورځ د لمانځلو دپاره هلته لاره خلاصه کړو تر څو په زرګونو میلهوال هلته لاړ شي او خپلې میلې وکړي. ولې متاسفانه درې ستونزې مو درلودې چې دا لاره خلاصه نه شوه. زه دې ورور ته اطمینان ورکوم چې دا لاره به د دو دفاعي او امنیتي سرخن ځواکونه خلاصي او د ټول ولس په مخ به خلاصه وي. د شکاپور دروازې نه چې کمرور موضوع د سړک یاده کړه دا یو ټوټه رینګ روډ ورته وایي یا بای پاس سړک ده دې په اړه د سره ما جلسه لرله. دا موضوع مې تر ټولګټو چارو وزارت پورې رسولې ده. فقط دې ته منتظر یو چې بودیجه راشي او دا په اساسي ډول تر دا فرق ورغو، ځکه هغه درانه موټر ټول چې د هرات او یا د سپین بولدک نه راځي چې د هرات خواته ځي او یا د هرات نه راځي د کابل سپین بولدک خواته ځي، ټول د همدې لارې نه تیریږي. نو موږ هم د دې لارې په بدیل باندې کار کوو چې بای پاس باید د ښار نه وباسو او هم به انشاءالله دا سړک په اساسي ډول جوړو. په دې سړک باندې څو واره کار شوی، ولې متاسفانه د دې په خاطر چې ډېرې غټې او درنې لارې پې تیریږي په اساسي ډول نه درغول شوی. انشاءالله موږ تیاختې تر څو دا ستونزه د دوه حل کړو.
بله، یو بل اوریدونکی هم د درغلیو خبره کوي، د شکایت به هم د دې څخه واره.
هلو، سلام علیکم.